یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خپرونه او رئیس رضوان مرادی مودا خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د بلخ والی ته نږدې باوري سرچینې وایي پر عطا محمد نور له خپلې دندې د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي، خو ښاغلي نور د جمعیت ګوند پلاوي ته ویلي چې دی به خپله دنده پرې نه ږدي. افغانستان ته د پاکستان د پوځ د اپراسیون د دوو سترو جنرالانو د سفر موضوع هم تعقیبو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه لرو. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورې. فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته راغلی. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په میمنې ښار کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤول نیولی دی، او روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان وژل او یو نیم سل نورې ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته راغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د دې هیات په اړه ازادي راډیو ته وویل
اصلا دوی په دغه خط په دواړو خواوو کې چې کوم خبرې رامنځته کیږي د دې په هکله باندې خبرې کوي، او کوښښ کیږي چې هغه د هماهنګۍ مرکزونه چې په خط کې وو پخوا د هغوی د فعالولو لپاره بیرته کار وکړي چې هغه له سره بیرته فعال شي.
پاکستانی پوځي هیات په د افغانستان له پوځي چارواکو سره خبرې وکړې. دا په نږدې دوه اونیو کې دوهم ځل دی چې د پاکستان پوځي پلاوی له افغانستان له افغان لوري سره خبرې کوي. د پاکستان هیات په نن په کابل کې د امریکایي پوځي چارواکو په ګډون په یو درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په میمنې ښار کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤول نیولی دی. د دغه ولایت رسنیو دفتر د 209 شاین قل اردو قمندانۍ د سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو د جلب او جذب مسؤول ملا سهارګل چې تازه د میمنې ښار ته ورغلی و د تلاشۍ په یو پوسته کې ونیول سو. له همدې دفتر څخه په یوه بله راغلې اعلامیه کې ویل شوي چې د فاریاب په خواجه سبزپوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د نوید نه نوید نه په نوم عملیاتو کې 15 تنه طالب وسلوال وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. طالبانو د دواړو اداو په اړه تفصیل نه دی ویلي. د ننګرهار په خوګنی ولسوالۍ کې په تیرو 23 ساعتونو کې نه هوتنو دایش وسلوال ته مرګ ژبله وشته ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر وایي د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر دایش وسلوالو هوایي او ځمکني عملیات شوي دي چې 15 تنه دایشیان پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د دایش وسلوالو مړي لا اوس هم په سیمه کې پراته دي. افغان چارواکي وایي په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزیر وایي چې د ننګرهار ولایت په خوګنی ولسوالۍ کې به تر هغې پوځي عملیات روان وي تر څو پورې چې دا سیمه په بشپړ ډول له دایش او نورو وسلوالو تصفیه شوې نه وي. او سم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه لرو. زموږ شاخله ازادي راډیو اوري. روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان وژل او یو نیم سل نورې ټپیان کړل. اکثر کسان په غزه کې د اسرائیل پولیس سره نږدې ژوبل شوي دي. هلته پرون په زرګونو فلسطینیان راغونډ شوي وو چې اسرائیلي پوځیان یې پر کاڼو وشتل. روغتیایي چارواکي وایي چې دوه مظاهرچیان چې یو یې د مایوبینو پر چوکۍ ناست و وژل سو او یو نیم سل تنه نور ټپیان سول. بل لور ته د روغتیایي چارواکو په وینا په لویدیځه غاړه کې د پوځ او مظاهرچیانو د اخوډه پر مهال دوه اعتراض کوونکي وژل سوي او لس تنه پکښې ټپیان سوي دي. وروسته تر دې چې د ډسمبر په 16 د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو پلازمینه ده، فلسطینیانو پراخ اعتراضونه پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکاري ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل چې په دې برخه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. دوی موږ د شمالي کوریا په مسله کې د هغه مرستې ته لیواله یو. چین کومک کوي، روسیا کومک نه کوي. موږ غواړو چې روسیا مرسته وکړي، دا ډیره مهمه ده. ډونالډ ټرمپ د څرګندونې څو ساعته وروسته تر هغه وکړه چې نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني تماس کې د شمالي کوریا پر موضوع خبرې وکړي. کرملین وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دا ټلیفوني خبرې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه سوي دي. د ټرمپ له خبرو لږ وروسته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې شمالي کوریا د امریکا ملي امنیت ته تر ټولو لوی ګواښ دی. او د اوکراین لوی څارنوال پرون ویل د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شایي ګرجستان ته وسپارل سي. ساکاشویلی په ګرجستان کې د خپل ولسمشرۍ پر مهال په یو شمېر قضیو تورن دی. د اوکراین لوی څارنوال یوري لوتسینکو خبریالانو ته وویل چې زیات احتمال دا دی چې ساکاشویلی ګرجستان ته وسپارل سي. د ګرجستان حکومت په رسمي توګه له اوکراین څخه د میخایل ساکاشویلی د سپارلو غوښتنه کړې ده. ساکاشویلی له 2004 څخه تر 2013 کال پورې د ګرجستان ولسمشر و. نوموړي په 2015 میلادي کال کې هغه وخت د ګرجستان تابعیت له لاسه ورکړ کله چې د اوکراین تابعیت یې واخیست او د دې هیواد د اودیسا والی سو. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د بلخ والی ته نږدې سرچینې وایي پر عطا محمد نور د استعفا په خاطر فشارونه زیات شوي دي. خو د جمعیت ګوند وایي چې عطا محمد نور په اوس وخت کې دند پرېښودو ته چمتو نه دی.
پاسخ شیست که قطعا در این شرایط نارده خواهد رفت و اما بحثی استعفا به عنوان یک حق همیشه به عنوان یک مسئله باز و مفتوح باقی خواهد ماند.
د پاکستان یو پوزي پلاوی په کابل کې دی. دا چې پر کوم موضوعاتو افغان چارواکو سره خبرې کوي په همدې خبرونه کې اوري. د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو په نړیوالو مسئلو کې د سوریې په اړه د امریکایي چارواکو له تازه څرګندونو مو خبرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام خبرېږي.
شاعران سي پیامونه خپل شیرو کې استعمالینو په دو کارو باندې ځوانان د تحصیل کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په حق لا.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوبو بچو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د بلخ والی ته نږدې باوري سرچینې وایي چې پر عطا محمد نور له خپل دندې د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي دي. د جمعیت ګوند بیا وایي چې عطا نور له دوی سره په خبرو کې ویلي دي چې په اوس وخت کې خپله دنده نه پرېږدي. جمهوري ریاست بیا وایي چې د دولتي مامورانو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده او سپارښتنه دا ده چې ورته مسئلې باید سیاسي رنګ ونه لري. محمد حدیث پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي.
د بلخ والی ته یوې نږدې باوري سرچینې ویلي په عطا محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله د بلخ والی د جمعیت ګوند له مشرانو سره خبرې پیل کړې دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره ناسته لرله. د جمعیت اسلامي ګوند هم مني چې د جمعې په ورځ عطا محمد نور سره د وروستیو سیاسي مسایلو په اړه مهمه ناسته لرله. دغه ګوندویان واقف حکیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي والد حکومت د هوکړې له مخې هیڅوک نشي کولای خغره نور له دندې لرې کړي، خو په خبره استعفا قانوني حق دی. خغلی حکیمی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د بلخ والی بل خپل دندې استعفا وکړي او کنه داسې وویل. دوی د هغوی ثواب منفی وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپل دنده په هیڅ وجه نه پرېږدي، خو د استعفا مسلې د یو حق په توګه پر خپل زایده. کته هم خاغلی نور سکل د نوروز په جشن کې ویلی چې د خپل استعفا په اړه ډیر ژر فکر وکړي، خو اوس جمعیت اسلامي ګوند وایي چې نوموړی به خپل دندې ته دوام ورکړي. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی. د یادونې ده چې د جمهوري ریاست او د بلخ ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې ترینګلې شوې چې تیر کال د دواړو لورو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ښاغلي نور ویلي چې دی غواړي د جمعیت ګوند په استازیتوب له حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه چې په ښاغلي نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي څه نه وایي، خو د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول عادي امر ګڼي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي
تغییر و تبدیلی در مامورین
دی وی په دولتي مامورینو کې تغییر او تبدیلی یوادي امر دی او موږ تمه لرو چې یوادي مسله ته سیاسي او حیثیتي جنبه ورنکړل شي.
و حیثیتی دو
د سیاسي چارو کارپور فی الله کاکړ به وی دا سمه ده چې د دولتي مامورینو لری کول او بدلول یو عادی امر دی، خو حکومت په ځینو مواردو کې دوګونی چلند کوي چې د مسلې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د حدیث پردیس په راپور کې مواردل چې د بلخ والی ته نږدې باوري سرچینې وایي چې پر نوموړي د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي، خو نوموړي بیا د جمعیت اسلامي ګوند یو پلاوي ته ویلي دي چې په اوس وخت کې به خپله وظیفه پرې نږدي. د همدې موضوع په اړه زموږ همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې دي.
ګوري د بلخ والی ته محمد نور خو قانوني بنا باندې منګ او تاسو وګورو دا همیشه حکومت ګواخلې، حکومت ته چیلنج ورکړی او د حکومت د مامور په سره سره د ماموریت سره سره د اپوزیشن رول هم لوبولای دی. او زه فکر کوم چې حکومت تر ډیره وخت پورې په لومړي سر کې کستاسي په یادې حد صدا وشه د سره یو جوړجاړی وشو، د جوړجاړی پر مټ باندې د دندې لاس په سر شي چې هغه کې هم د خپل خبره ونه درې د وغه کم سیاسي جوړجاړی چې کړی او د ریاست جمهوریت سره هغه نه هم په ښار شو. بنا نه هڅه دا ده چې یو جوړجاړی له لارې دی خپل دنده پرېږدي. د زور او ځواک ته په کتو زه فکر کوم چې دا مسله شخړې خواته لاړ شي.
یعنی تاسو دا وایئ چې وروستیو انکشافات ته په کتو فکر نه کوئ چې دا مسله دی په سوله ییز شکل باندې حل شي؟
پدې کې نو اساسي دلیل دا دی چې دوی د غکم سیاسي قوتونه چې دي دوی په تیرې ونی ملسیزه کې دومره سیاسي اقتصادي پانګه پیدا کړې ده او دومره اقتصادي د انګریزي په اصطلاح سټیک یا برخه په دې ولایتو کې چلري چې دوی نشي زغملای چې الته د کلکیچ یا شخړه منځره شي یا چیرته دي اخو ډب منځ ته تر شي. نو دا خو یو ورخ دی. اته محمد نور په خیر ټینګ کړي دي خپل اخیری زور وهي او هڅه کوي چې وکړي شي دا پروسه مختل کی، لیکن حکومت هم د نړیوالو ټولنې خبره او ملاتړ ځان سره لري او همدار په خپل جمعیت کې هم دوه درې ډلې جوړې شوې دي. بنا هم د جمعیت کې شته تشنج هم د ملاتړ کموي. بنان ما تخکاری چې دی به د واک نه لري کړی شي، لیکن دا دی چې سیاسي جنجالونه به وي.
رحیم صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې حکومت وایي د دولتي مامورینو تخیر او تبدیل دا یو عادي امر دی او سپارښتنه یې دا ده چې دغه موضوع نه باید سیاسي شي، نو څه فکر کوئ چې په همدې مسله کې څومره حکومت کچیرته آتا محمد نور لدندې نه لري کیږي، نو دا د حکومت په حکومتوالۍ باندې څومره بد اغېز پرې باسلی شي ستاسو له نظره؟
دا اوس هم د افغانستان د اوسني حکومت هغه کم حکومتداري کم ریپوټیشن یا کم هغه چې لري هغه باندې ډېر بد اغېز کړی دی، ډېر باور یې کم شوی دی. ولې چې ولسمشر اشرف غني پاول دور کې چې څنګه د واک واه ترلاسه کړ، د دوه پروګرام دا و چې دغه توپک سالاران او جنگ سالاران بل دندو لري کیږي او تخنیکی او مسلکی خلک برازي، لیکن موږ ولې د درې کال کېږي د مبارزه کړې ده. د نن کافي تاوان رسولې ده حکومتداري ته.
د بلخ د والي د لري کې دوه موضوع په اړه مو د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم څرګندونه ورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم یو نړیواله موضوع، د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمس ماتیس وایي نه پوهیږي د سوریې پر فضا د روسیې او امریکایي جنگ الوتکو نږدې کېدل تېروتنه وه که د روسیې د ځینو جنگي جټ الوتکو د پیلوټانو مانورونه. تر دې مخکې د روسیې دفاع وزارت ویلي و د دوی پیلوټانو کوم غلط کار نه دی کړی. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی ده او راسره په سټوډیو کې دی. صالح صاحب، د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس دا خبرې چیرې او کله کړې دي؟
بله مراسب، د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په دفاع وزارت یا پینټاګان کې په دې اړه خبرلانه ته وویل: زه دا مهال تاسو ته نسم ویلی چې دا د الوتکې ستونزه وه، خپل سر پیلوټان وو که هغه کسان وه چې هڅه یې کوله ډېر غیر هوشیارانه عمل وکړي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه د روسیې 225 ډوله جنګي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د هغې غیر رسمي بیلوونکې کرښې پر لوري الوتنې وکړې چې د روسیې او امریکا هوایي ځواک سره جلا کوي، او دغه روسیې الوتکې په خطرناک ډول د امریکا د جنگي الوتکو پر لوري ایران نږدې سوې. د امریکا د دفاع وزارت په حواله د پیښې پر مهال د امریکا د هوایي ځواک F-22 ډوله جنگي جټ الوتکو د کوم احتمالي میزایل راتګ د مخنیوي په نیت د خبرداري فیشنګونه ویشتل.
بله، او د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونه وروسته دروسی دفاع وزارت کوم عکس العمل خودلی او په دې موضوع تبصره کړی ده.
بله، دروسی د دفاع وزارت د پنځمې پرز دارت کړی چې د دوی پیلوټانو د کوم غلط کار کړی وي. وی ویل دروسی سو 15 دوله جټ الوتکو له غیر رسمي کرښې مخکې نه تللی، او وزارت ادعا وکړه چې د امریکا جټ الوتکې وروسته له هغې قرار قرار له سیمې څخه ووتلې چې یوه بله روسي جټ الوتکه هلته راورسېدله. خو د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وویل دا له معلومه نه ده چې دا تصادفي پېښه وه یا د ځوانو پیلوټانو بې تجربهګي وه یا هم کوم قصدي عمل و. دفاع وزیر زیاته کړه په الوتنو کې د کمال تمه نه لري خو د خطرناکو مانورونو غوښتونکی هم نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه او روسیه لا هم د سوریې پر فضا د دغسې پېښو د مخنیوي لپاره د ټلیفون خاصه کرښه کاروي. روسیې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پایل کړی دی.
ډېره زیاته مننه کوو. د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ په سوریه کې د دواړو هیوادونو د هوایي ځواکونو ترمنځ د شخړو او دغه راز د احتمالي لانجو په اړه مو له صالح محمد صالح واورېدل. او اوس هم مرزی احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د 2013 میلادي کال په دوهمه میاشت کې به د ټاپي پروژې نلیکه هیواد ته ورسیږي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت دغه پروژې د عملي کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري.
په نږدې راتلونکو کې به افغانستان ته د ټاپي پایپ لاین پروژه په عملي توګه راشي او د دې پروژې رسمي مراسم به ډېر ژر په افغانستان کې پیل شي.
دغه ستره پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته رسوي 1340 کیلومتره اوږدوالی لري چې 215 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. د ټاپي نلیکه د هرات، هلمند، کندهار، اروزګان، نیمروز او فراه له ځینو سیمو څخه تیریږي. افغانستان به هر کال دغه پروژې د ترانزیت له درکه شاوخوا 1500 میلیون ډالر عاید لاسته راوړي. د ننګرهار په بهسود او کامی ولسوالۍ کې ښځو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف 500 د چرګو فارمونه جوړ شول. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزی د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه فارمونه د 13 میلیونه افغانۍ پر ارزښت د کرنې او مالدارۍ ریاست په مالی ملاتړ ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. ښاغلی رحیمزی وایي چې ښځو ته د 150 چرګو تر څنګ 10 قلمه د چرګانو د خوراکي موادو اړین توکي هم ورکړل شول. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو پوچی قزاقي وړي 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو پوچی 1350 افغانۍ، د وریځې او درنی منای پوچی 900 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1000 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1000 او 1 لیتر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 290 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 30 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 30 پوله، او زر پاکستانی کلدار 602 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستان د پوځ د اپریسیون د دوه ستوري جنرال په مشرۍ یو پلاوی پر یو لوړ امنیتي مسؤلو د خبرو لپاره په کابل کې دی. دفاع وزارت وایي دولت وزیر د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی تېر شپه کابل ته رسېدلی او اوس مهال د کرښې دواړو خواو ته د یو شمېر امنیتي مسؤلو په ډله افغان لوري او په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت له مسؤلانو سره خبرې کوي. دا موضوع شاه محمود شینواري څارلی دا په اړه ریپورت برابر کړی دی.
د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس په مشرۍ یو پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ په یو لړ امنیتي مسایلو د بحث او خبرو لپاره کابل ته رارسېدلی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو ډیر تمرکز به د کرخې دواړو خواو ته د همغږۍ د مرکزونو د په بیرته فعالولو وي.
او یو پلاوی راغلی دی نن زمونږ د رئیس اپراسیون سره غونډه ده. دا د هغه مخکینیو غونډو په تعقیب باندې ثاني خوا د افغانستان او د حمایت قاطع درې وړو غونډه ده. دا اوس هم جریان لري. اصلا دوی په دا د خط په دواړو خواو کې چې کوم خبرې رامنځته کیږي په دې په هکله باندې خبرې کوي او کوښښ کیږي چې هغه د هماهنګۍ مرکزونه چې په خط کې و پخوا د هغوی د فعالولو لپاره بېرته کار وکړي چې هغه له سره بېرته فعال.
د خاغلی وزیر په وینا د یو ورځنی غونډه ده چې د پاکستان د غونډې په تعقیب جوړه شوې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د پلاوي د سفر پر مهال دې هوکړې ته رسېدلی چې د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې به د دواړو لورو پوځي استازي ځای پر ځای کیږي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې پاکستان ته د افغان پلاوي د سفر پر مهال په دې اړه کومه هوکړه نه ده شوې. د یادونې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز د رئیس ارکان حبیب حساری په مشرۍ یو پلاوی په روان لمریز میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د شو سرغړونو په اړه د خبرو لپاره هغه هیواد تللی و. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي هم وایي چې پاکستان هیڅکله هم افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی پاتې شوی. شاه محمود شینواری، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د شمه مشینواری په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان یو پوځي پلاوی په کابل کې دی او له افغان مقاماتو او د غراس نړیوالو ځواکونو سره د افغانستان د وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ پر کرښه د روانو مسئلو په اړه خبرې کوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام مه هیروئ. اوس هم له اجمل تورمان نه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو پر کومو مسئلو تبصرې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نورو مطالبو ترڅنګ د انتخاباتي کمیسیونونو او راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې د سر په مطلب کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو په حواله لیکلي، ولسمشر غنی غواړي خپل ځان ته یو نږدې کس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه معرفي کړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي نادر نادری او عبدالله احمدزی تر اوسه له احتمالي کاندیدانو نه دي. د ورځپاڼې په خبره د ولسی جرګې یو غړي علي اکبر قاسمي جمهور خبري اژانس ویلي که ولسمشر خپل د اعتماد وړ شخص دغه کمیسیون ته معرفي کړي، د افغانستان خلک به په کمیسیون خپل اعتبار بایلي. نوموړي ویلي ولسمشر ځکه له دغو دوو کسانو یو تن د انتخاباتو د کمیسیون د رئیس په توګه معرفي کوي چې دوی د ولسمشر له خوښې پرته هیڅ پریکړه نه کوي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتو په بې پرېتوب او شفافیت ټینګار کړی چې کمیسیونونه باید د دوی په چارو کې چا ته د لاسوهنې اجازه ورنه کړي. په مطلب کې راغلی چې عبدالله په دې اړه په کابل کې په یوې غونډه کې خبرې کړې او ویلي چې اوس مهال د انتخاباتو په اړه بې باورۍ او بې تفاوتۍ موجودې دي، خو باید دوام پیدا نه کړي. اجرایه رئیس ته هم ویلي چې د انتخاباتو نوی قانون ډیر ښه دی، خو په دغه قانون کې ګوندونو ته برخه ورکول نه دي شامل، چې په خبره یې دای وته شده او یو شمېر کړیو د یادې موضوع په قومي کولو سره دا فرصت له منځه یووړ. دنیا خپلواک ورځپاڼې بیا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی رئیس فضل احمد مانوي څرګندونې راخیستي چې ویلي حکومت د انتخاباتو لپاره هیڅ کومه اراده نه لري. په مطلب کې راغلي مانوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم بې واکه ګڼلی، ویلي چې د دغه کمیسیون موجوده غړي لازمه وړتیا نه لري. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې نړیواله ټولنه د دې پلوي ده چې انتخابات پر روان کال کې ترسره شي، خو په خبره یې زموږ وړاندیز دا دی کچیرې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات هم د 1999 کال د انتخاباتو په شان ترسره کیږي، له جوړولو یې نه جوړول ښه دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. نن تر شنه اسمان لاندې اونیس مستقیم پروګرام کې چې په مستقیم ډول البته خپریږي په افغانستان کې د پوهنې د وضعیت او د غراز د تعلیمي نصاب په اړه خبرې کیږي. تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو د تلیفون شمیرو له لارې زنګ ووهئ، خپل نظر وغوښتنې له مقامات سره شریکې کړئ او مېلمانه به ستاسې خپرونه کې ځوابونه درکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون له خپل امریکایي سیال مکماستر سره د افغانستان د وضعیت او د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي اتمر په ټویټر باندې ویل شوي چې دواړو چارواکو د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې د پروسې له تروریزم سره د مبارزې او د سیمې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. حنیف اتمر او مکماستر د افغان حکومت په ادارو کې د اصلاحاتو لپاره پر لارو چارو د کابل او واشنگټن ترمنځ د شراکت د تړون په اړه هم خبرې کړې دي.
ستاسی پیغام ستاسی غاک.
سلام علیکم زه جنیم د کابل د خلې زمان خان تاسو سره پاتہ کیم زه یو شکایت درم هغه شکایت دا ده چې پاکستان په سفارت کې رشوت او تر رسیدلې په دې کې پولیس څومره چې دلته د هر یو د ورځې په 10,000 افغانۍ قینات نه کوي په دې کې چې کوم افغانان دننه سفارت کې کار کوي هغه دې سره ګمارلي افغانانو ته خدمت وکړي خو بد بختانه هغه ټول عسکرو سره لاس لري او د یو ویزې په لګولو په هغه کې بدل کې 15,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ 3,000 افغانۍ اخلي کوم خلک چې پیسې ورکوي هغه له ټولو نه مخکې او چې کوم نه ورکوي په میاشتو میاشتو بیچارهګان ځي او راځي او غریب سړی په کې غرق او تباه ده او زه تاسې نه هم د ازادي نه هم دا هیله لرم چې دغه خبرې لازم لازم چارواکو ته ورسوي. وسلام. السلام علیکم.
دجال اتحاد د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ څخه مې در سره اړیکه نیولې. د لوګر ولایت پر ازري ولسوالۍ کې چې کوم اصل د خروټو او د چوتري د اشتل ریخه پورې چې د انکشاف جهاد لخوا منځ شو پر هغه کې ول ساتنې خبره پر سر کچولو لا بیا پر هغه باندې رولر ګرځول چې د سټکې پاس لاغه د دې سړک باندې کرمن شمه چې د کال لپاره د کیر اچول دا اماده شي کومه د هغه یو کارونه شو د سړک په شلال له ماینځ رمخ سړک چې واغل دین او بیا او کیسه د خو خو ځاوه چې کومه خاور په دې سړک اچول دا د ولس لپاره ډیر غټ تاوان شو ځکه چې مخکې په سړک کې خاطه نه وي اوس خاطه پیدا شي مخ ورتر ته دې سړک کې نه خو د خاطو کې وو ورتر ته خوېږي چپکیږي خو سړک مونږ ته لا وران کې باید وطن باندې دې غم خوري مننه د آزادۍ راځي
مونږ د ورګون کډوال خوسته رغلی او مهاجرین شوی او خو مونږ د پاکستان نه راغلو په ډېرو مسایلو کې په ډېرو مشکلات سره مونږ دلته راورسېدلو ورګون ته بیا د ورګون نام په ډېر مشکلات سره مونږ څو ورځې تېرې کړې او اوس راغلي یو خوسته یو سره څه کومک شمه یم د داسې خلکو سره مهاجرینو سره خو لیکن چې کوم اصلي حقدار دي مستحق دي هغو سره نه دی شوی او ډېر خلک مې قسم ده ولیدل چې مستحق یې نه دي او دا مرستې اخیستې دي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
دا متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو فرمان یا حکم لاسلیک کړی دی چې پر اساس به امریکایان یو ځل بیا سپوږمۍ ته خېږي. د لومړي ځل لپاره په 1969 کال د جولای په 10 لومړنی انسان پر سپوږمۍ قدم کېښود. په دې اړه له اسمت سروانه اورو.
امریکا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولیږي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه یو حکم لاسلیک کړی دی. د 1969 کال د جولای په 10 پر سپوږمۍ د لومړني انسان نیل آرمسترانګ د قدمونو له ایښودو وروسته 15 ځلې نور امریکایان سپوږمۍ ته لاړل. وروستی ځل چې سپوږمۍ ته انسان تللی 1973 کال و. له دغه کال راوروسته بیا تر ننه څوک سپوږمۍ ته نه دی تللي. په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې انسانانو سپوږمۍ ته د تګ هڅه نه ده کړې. شاید د ډیرو لپاره دا پوښتنه پیدا شي چې ولې په دې موده کې انسانان سپوږمۍ ته نه دي لیږل شوي. د امریکا د کلیفورنیا پوهنتون استاد مایکل ریچ وایي د سپوږمۍ هر ماموریت ډیرو پیسو ته اړتیا لري خو ګټه یې تقریبا هیڅ ده. د متخصصانو په باور د سپوږمۍ د ماموریتونو یوازینۍ ګټه سیاسي او تبلیغاتي ده. په 2004 کال د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش هم سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو پلان جوړ کړی و خو د دې لپاره چې پر دې ماموریت $200 میلیون لګښت راته وځنډول شو. دوی له همدې کبله شک لري چې شاید د لوړ لګښت له کبله د ټرمپ له لوري سپوږمۍ ته تصویب شوی نوی ماموریت هم وځنډول شي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ریل اسمت سروان موریدل چې د امریکا متحده ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې پر اساس به سپوږمۍ ته بیا انسان استول کیږي.
ژ
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلیو په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي خو اوس له فریبا زهر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی سورو
د پاکستان یو پوځي پلاوی نن کابل ته راغلی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیر ویلي چې دغه هیئت به د افغانستان له پوځي چارواکو سره خبرې وکړي او هم به نن په کابل کې د امریکایي پوځي چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د ننګرهار په خوګنی ولسوالۍ کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نهو تنو داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر وایي چې د دغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر داعش وسلوالو هوایي او ځمکني عملیات شوي دي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په میمنی ښار کې د طالبانو د جلب او جذب یو مسؤول نیولی دی. د دغه ولایت رسنیو دفتر د 209 شاین قول اردو د سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو د جلب او جذب مسؤول ملا سهرګل چې تازه د میمنی ښار ته ورغلی و د تلاشۍ په یوه پوسته کې ونیول سو. روغتیایي چارواکي وایي چې اسرایلي پوځیانو پرون څلور فلسطینیان وژل او یو نیم سل نورې ټپیان کړل. اکثر کسان په غزه کې د اسرایل پولیس سره نږدې ژوبل شوي دي. هلته پرون په زرګونو فلسطینیان راغونډ شوي وو چې اسرایلي پوځیان پر کاڼو وغولي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د مخنیوي په مسله کې د روسیې پر همکارۍ ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دې برخه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. او د اوکراین لوی څارنوال پرون ویل چې د اپوزیسیون غړی میخایل ساکاشویلی شایي ګورجستان ته وسپارل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاو د نافع همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی دي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوي دو اویا کیلوګرامه نشه یي موادو کې شپږ پنځوس کیلوګرامه چرس او شپاړس کیلوګرامه هیروین ول. دا نشه یي مواد چې له خوږیانو ولسوالۍ څخه غنیخېلو ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول سول. د دې موادو د کاچاک په تور درې تنه هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټې په سیمه کې شپېته کیلوګرامه تریاک نیولي ول. شپږ تنه بېلابېل نشه یي مواد وسوځول سول. دا نشه یي مواد د وروستیو څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول شوي ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان عصمت الله علیزي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سوځول شویو نشه یي موادو کې پنځه نوي کیلوګرامه هیروین، یو سل اته کیلوګرامه مورفین، درې زره درې سوه څوارلس کیلوګرامه تاریاک، دوه زره دوه سوه نه څلوېښت کیلوګرامه چرس او یو سل پنځه پنځوس کیلوګرامه یې بنګې وي.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک د لارې څخه داخلي او حضري ولسوالۍ د حضري څخه بیا دوی غواړي دا پر مختلفو لارو باندې د غزني ولایت او پکتیا ولایت د لارې، حتی د کابل ولایت د لارې څخه، بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دوی غواړي چې انتقال کړي چې د الفیمور څخه بیا تر خپله پل عالم تر پله پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیول شوي.
خاغلی علیزی وایي چې له څو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونې وړ ده چې په ازره ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو د نشهیي موادو دوه قاچاقوړونکي له 480 کیلو ګرامه نشهیي موادو سره نیولي دي. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د جوزجان پولیسو 480 کیلو ګرامه تاریاک د شبرغان په ښار کې ونیول چې په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای سوي ول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول سوي دي. د یادونه وړ ده چې د جوزجان پولیسو په تیرو نه میاشتو کې 2450 کیلو ګرامه بیلابیل نشئی مواد له اوه نقلیه وسایتو سره نیولې دي. دغه ډول د دې موادو د قاچاق په تور 38 نیول سوي کسان څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکا نظامی ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي. د یو موتاد ماشوم خاطره در سره شریکو.
هم د سیمې وهل 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 بس تک زیړې واړول وچ کلاکس ماغې نه پاس ماولې دا وګرځي کوم سیکل مټول راپورې خاندلې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لاندې ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمونږ کاروبار تل په تیارې کې وي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د هلمند د وسلوالو طالبانو مشرانو د نشي موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوالو طالبانو دا هڅې د دې لپاره پیل کړي چې د نشي موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشي موادو پر ضد افغان او امریکا نظامی ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې سوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عبادالله هنرزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړې چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي ترڅو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګه استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دوه د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس را رسېدلې دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته هغه کسان چې د دو خوانښکیل دي هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاری غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دو د کوشش وکړي چې خپلې فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دریو اونیو راهیسې د هلمند په کجکي موساکلا واشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قوماندې مشر جنرال لینس بونچ چې د تېرې سې شنبې په ورځ یې له کابله د ویډیو کانفرانس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. ښاغلی بونچ ویلي وسلوال طالبان هر کال له 3 تر 400 میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې 200 میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کرسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید 25 کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه له منځه تللي چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولي او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپوه جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخته ضربه ورکړې او دغه ډله یې له مالي پلوه کمزوري کړې ده. د ده په وینا دا اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندی شي چې د هیروینو د تولید کارخانې پکې فعالې دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د نظامي عملیاتو په اړه مو د عبادالله نانسي راپور اورېده. د بدخشان ولایتي شورا ځینو غړو او عامو خلکو د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامني د کوکنارو له کښت او هیروینو له کارخانو سره مستقیمه اړیکه لري او له دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په نامو سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانې او د کوکنارو کښت د ډېرېدو په حال کې دی. بدخشان ستراتیژیک پلوه د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلور لارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبي زیرمو او کانونو تر څنګ د کانونو او د نشه یي موادو د قاچاق وړونکو او د تروریستي ډلو پام یې هم ځان ته ور اړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در سایت تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس یوری نمودن فعال است.
هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یو اندازه په دینن افغانستان کې ترافیک کیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلوالې ډلې مالي امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وایي چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوي او نه هم د هیروینو کارخانې شته. خو په نامنه سیمو کې د کوکنارو کښت او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کومې سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه ناامنه سیمې دي او هلته هر کار کیدی شي. طبعا په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د ناامنۍ دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅې کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د ناامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنگلي حضور لري او په غرونو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمو ایزو طالبانو لخوا ملاتړ کیږي. خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړي او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څومره د مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلی وو چې په افغانستان کې به د نشه یي موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کیږي
یو اړ دی کو ته نو
زه کله هم د کوکنارو بدل نشي کوم
مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له ازادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشي مواد او د نشي حالتونو ستایي او په دې ډول ځوانان نشو ته اڅوي. دا هم خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روان شناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دا ډول سندرې اوري نو ذهني مدافع سیستم یې کمزوري کیږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمېر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسو پام یو راپور ته راړو چې مسعود نیازی یې وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې له ډېر پخوا څخه د نشئی مواد او نشئی حالت تصویر او انځورګری شوی چې په نوې اصطلاحي خمریه شاعري بولي او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندرې پر عامو خلکو څه اغیزه کوي دا به خپله د خلکو له خولې واورو.
نوم حمایت الله د کونړ ولایت. کله چې یو سندرغاړی په سندرو کې نشه استعمالوي خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعضې ځوانان داسې دي چې هغوی دی واوري کله کله دوی چې په لار باندې ځي همدا زمزمه کوي کېدی شي د دوی د نشې طرف ته مخه شي.
زما نوم شبینه د کابل ولایت څخه او هغه شاعران چې پیامونه خپل شعرو کې استعمالوي نو په دو کارو باندې ځوانان د تحصول کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په هکله. موږ پوهیږو چې څومره یو بد شی د څومره ضررونه زموږ ځوانانو زموږ وطن او هیواد ته رسولي دي.
نوم تاج محمد د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه سندرغاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شعر انتخابوي چې هغه خلک نشه یي توکو ته هڅوي په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهن هم دا ډول سندرې د ټولنې په تیره بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو اغېز ورباندې کوي. دا کار ښه ورته ښکاري او په دې ډول یې ذهني مدافع سیستم کمزوری کېږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه اغیزه کوي.
زموږ تاسو ټولنه پر اشعارو باندې ډیر ډیر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغالې د خوانه په ښه آواز وویل سي نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې د دوی پر سلوک باندې د دوی پر رفتار باندې ډیر بد اغیزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري دوی فکر کوي چې واقعا دا ډیر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشه یي موادو یادونه سمبولونه دي او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنا نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفی وایي چې په دې پټو معناګانو سمبولونو کنایو استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې دا تعبیرونه شته چې د نشې نه دوی د شرابو نه دوی د حقیقي شرابو معنا اخلي یا د خدای د مینې معنا اخلي. دا ډېر محدودې حلقي دي د عوامو لپاره. هغه خبرې دي نه د قناعت وړ نه هغوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوي شعرونه دا بد تاثر کوي. ځوانان او ځینې خالي ذهنه کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې اوړي.
دا ډول سندرې نه یوازې دا چې په کلي او بانډو کې رواج لري بلکې په ښارونو کې هم د خادیو او خوښیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالم محمد پروانه چې دا ډول سندرې ډېرې ویلي وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو دغه اورېدن کې د ناس خلک غوښتنه کوي چې وایي یو غزل وای بل څوک وای بل غزل وای پیسې درکې بخښې درکې. نو موږ مجبور یو بس ورته وای نو موږ داسې کار لکه دکانداري چې ورته بیا نه وای بیا خو به جیر داسې وخت لرغلی دی چې بم بخښې کړې بیرته اخیستې وای زما فرمایش نه دی ویل.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي. خو دا ډول سندرې بیا هم هر ورځ له بېلابېلو راډیوګانو او تلویزیونونو څخه خپرېږي. د اطلاعات فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي په رسنیو کې د ټولو هغو خبرونو مخه ونیسي چې خلک بیلاری کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم شته چې ټول هغه خپرونې نشرات چې د هیواد د منلي فرهنګ پر خلاف هغه باید ونیسي. یا همدا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد سندری او نور فرنگی ډول از علایم چستا هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې عملي شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلق تحریفاتو او غیر مشروع او نامنلو کارونو ته وهڅي دا زموږ په قوانینو کې منع دي او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. که د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخه ونه نیسي او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي نو د معتادینو شمېره به نوره هم ډېره شي.
مسوده نیازی و چې په سندرو کې د نشي موادو د ستاینې په اړه یې راپور اورو. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سر ورښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره درسره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تر نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کوه، خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه یمه 15 کلن، د نشې مې 2 کاله 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون تلم هغې وخت کې دونه بدعمله نوم خالي دا پان نه پان دا نسوار مې اچول. پلار پیسې راکړلې ورسه ما د چرس راوړ ماحول ته راځه ودرېده. پلار خو م چرس ویسي دا چرس کوم سې نیشه هغې نه پس زه بیا په چرس باندې را هغې نه پس ماحول ته دا کاکا مې پوډر ویسي دا کوم سې شی داسې راځه مونږ یې مو کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما وویل همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړولم. وچ پلانڈی والا نو برات مان لے سک گرمی بو لمبل بم خوڑو کے خوبوں خوشحالو سات بم تیرو بس نہ شیتا میں مخکل یواز تنا سلم ساتیری میں اس نو بس پوڈر ممیول راغ لمکور کے بکالا ریدسم خوب بہرمان راوستے 500 روپیے ممی سبائی کے واشتل آگا ممی چول بیا میں 500 گرما واشتل آگا ممی چول بیا میں 500 مخام واشتل یہ پیرا پیسے را سر نو پلار کا مس میرون دا گے نمی 200 روپیے وہ کل لینا پوڈر میں پہ واشتل او یو ورځ مې د ماما موبایل هغه مې پټ کړی 2000 روپیې موبایل ما لیړم چا چې پوډر خرڅول هغه ته مې په 500 روپیې کې ور. یو ورځ مې پوډر وهلی باسکی لیو جی کې ما را واش راپورټ مې کوم مجبوری وه کنه روانو بس هماغه سې بس ټیو سړی راغی ما دل دا باسکی لی چا د ما ورته لې دا مې خپل د ما ورته لې دی خرڅوم باسکی مې پرېښو زه بیا وتښتېدم لیړم چې مور مې ما ته وکتلې ویلې داسې وګوره اوله څونه ښایسته و سترګو نه اوښکې راغلې. یو ورځ مې رو راپسې تومانچه را واخیسته زی وویشتلم ما ته ویل ته پوډرې ماټل نه زی له لاسونې په لاره یم دونه وهل لاکړي کور ته بوتلم هلته ودرولم قسم یې خوړل وه قسم داسې ودینولم ګدې پرېږدم زی وویشتلم مور مې مخکې راغله قرآن شریف یې ورته هغه کوه پرېږده دې ما په خاطر.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورو ورو د زهرو کاروان خبرونه ورستي برختل نږدې سو. اوس د ډرامې وار دی. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یو لوی لاره د یوې امنیتي پوستې قومندان او د نشي موادو قاچاقوړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی، خو د هغه امیر پوستا یو داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهېده چې د ده پوستا ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمه لوری؟
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
او ورته وایه چې راځه.
ښه پلارا.
ا
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشی، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه دکینا، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی.
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو، احمد خان ښیم.
ریښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاقبران ځنې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس څه ورسره وکړو.
حاجي صاحب انور خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري. یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې. څو واره مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بد ورباندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کړې.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه، خو ګوره زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګنونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې هم ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دوی لخواه دازی و داره ده. فکر که اما وصلوال تکتی دلی دی او طول موتر و داره دل. درده چه ورسو موترونه و گرو.
سمانه قماندار سیم. اوهو قماندان صاحب، دا موټر خو ټول له هیروینو ډک دی.
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغه نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاهر کاروان خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420022 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15